احمد چبریم هرکلی مکوم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پلاوی د خبرو د اجنډا پاړه وای.
یو کلیت پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم سته، همداراز د پولیس سرم کې دي سی وړي وړي موضوعات سپیک سی دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وسی.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
د شاغلی متقی د خبرو په تړاو مو په ناروی کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکرې بارکزی نظر اخیسته.
زه فکر کوم دا به ډیر وخت نه مخ کې چې طالبان خپل د بهرنی سیاست ارزونه وکړي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دا غزه مرزي ده، دا غوښته تقریبا مې د غلرم دا پایپ دراپ کې اته مریض یم، غوښته د ما عملیاتم د غلرم پښان نه سوال اخلي به فایده.
تر هر سمخ خبرونه اجمل اند اوروي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي. د هند د طبي مرستو وجو پنن کابل ته رسیدلی ده. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا اومیکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي د کمزور وایرسونو د ناروغي کتار کې نه راځي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني هیئت کابل ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پولي چارواکي ویلي چې په پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نمایي وروسته کابل ته سي. تر دې مخکې د پاکستان ملي اسمبلی په یو بیان کې ویلي وو چې د دې هیواد ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په مشهد حکومت یو جګپوړی هیئت به ډیر ځله افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. خو د پاکستان د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي خیات پلاوی د رواني جنوري له میاشتې نمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. د دې سرچینې په وینا کابل ته دغه پلاوی د سفر یو مهمه موخه د ډیورن پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې دي. د پاکستان پوسور از وړاندې وویل چې اسلام آباد پر ډیورن کرخه د اغزن تار غزولو کار څلور نوي پسلو کې بشپړ کړی دی او دوام ورکوي. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په ځینو ځایونو کې طالب ځواکونو پر کرخه د اغزن تار له غزولو سره مخالفتونه کړي دي. اخوا د پاکستان د سیال هندستان لخوا د طبي مرستو وجو پنن کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی د هندستان لخوا افغانستان سره د مرستو په لړ کې نن سهار شپږ ټنه درمل کابل ته ورسیدل. هند څو ورځې مخکې هم د کرونا پنځه لکه ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه. ذبیح الله مجاهد ویلي چې طالبانو حکومت د هند د دې مرستو د زړه له تله مننه کوي. هند تر دې مخکې د افغانستان سره د یو اندازه غنمو مرسته هم اعلان کړې وه چې د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي، خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغو مرستو خو پاکستانی چارواکو تر اوسه دغه مرستو ته خپل خاورې څخه د تیرېدو اجازه نه دا ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه چې ډیر ژر خپریږي ناروغ له سخت حالت سره ظاهرا نه مخ کوي، خو بیا هم دا ناروغي باید د کمزورو وایرسونو د ناروغیو په کتار کې حساب نشي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي پرون ویل د اومیکرون کرونا د ناروغانو د بستر کېدو احتمال تر دلتا بڼې کم دی. نوموړي زیاته کړه کوم ځوانان او زاړه چې په اومیکرون اخته شوي دي د سخت ناروغۍ نښې پکې نه تر سترګو کیږي. د قزاقستان ولسمشر وایي چې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د مظاهره چیانو په طرف دي د وژنې په هدف ډزې کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان امنیتي ځواکونه وروسته لاغې چې د روسیې د ملاتړي ځواکونه وررسېدلي دي پیاوړي شوي دي او اکثریت سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د څو ورځو راهیسې په قزاقستان کې نارامۍ دوام لري. نن هم د دې هیواد په لوی ښار الماتې کې د ډزو غونه اوریدل شوې دي. په قزاقستان کې اصلن د نارامۍ د تیلو د بیو لوړیدو پایل شوې ورسره ورسره د خلکو نور سیاسي انتقادونه او اندېښنې هم لې شوې او نور خارونو ته هم پراخ شوې. دولتي چارواکو د دې ورستیو ناکراری او مسول د دوی په وینا جنایتکاران بللي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وایي چې نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات بلوڅو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي تړون مرسته ورغواړي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلی لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی راډیو ته وویل چې د دا ډاډ ترلاسه کړی چې یوه موافقه به وشي او په تیرو څو ورځو کې په دې خبرو کې پرمختګونه شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومې خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي نو خبرې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
دا سجرډو ماشامنې خبري مجله په منځني صف دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته لاړ شي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ نو وخت د ازادي رډو مشال څنګ ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د جنوري تر نیمه وروسته کابل ته ځي. ویل کیږي چې دغه پلاوی مشي په د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار معید یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ازغن تار پاړه د ورستیو ناندریو په تړاو بحثونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي. خو د پوینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د را پیدا شوی ستونزو د حل پاړه خبري او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکي ورځو کې راځي خو مشخص تاریخ نه ده معلومه او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي سي او کلیر پوری بشري کومکونو همکاري هم شامل دي. تجارت موضوعات هم سته همداراز د پولیس سره هم کېدای شي وړي وړي موضوعات سپیک شوي دي یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه پخپور شوی بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستانی چارواکو په رسمي ډول دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې خو تیر ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستانی چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګ ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینی دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یو مهمه موخه د ډیورن پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورن کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کیږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار سلور نوي سلنه بشپړ کړي او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورن کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت صلاحکار معید یوسف په مشرۍ کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو دا د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار دوهم سفر دی چې کابل ته کوي. عبداللطیف متین له لندن په ټلیفون را سره دی. دوی د نړیوال امنیت په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ښاغلی متین، د اول خو شرغلاس ترته وایم او بیا دا پوښتنه ده چې د طالبان حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لري؟
ډیره مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي، چې په ډیره یوه مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبان نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی. متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله.
البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي، مخکې به تاسو په راپور کې اوریدلی وي چې د ډیورنډ د کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغو باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کړی شي. د اسلامي امارات خو اوسنی حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د اغزن کار او حتی د ډیورنډ د کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی د وخته نه چې دوی تسلیم نه شي نیوای څو چې د ولس نه رایه وانخلي. او د دې اغزن کار تیرول اصلا د دې خط رسمیت منل دي په یو غیر مستقیمه توګه، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبر ورکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د ازغن تار په خاطر خبرې وکړي، دغه خبرې او دغه موافقه له نړیوالو اصولو سره سم څومره اهمیت پیدا کولی شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خلو که په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کولی شي. خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی اوبو سره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفاداره پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای په تیرو څلورو میاشتو کې د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوې ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي دي. نوموړي همداراز ویلي یو شمېر عربي او سیمه ییزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړې چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته په یوې جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اوسمهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتې دي. د هغه په وینا یو شمېر هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیرته پرانستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډېرو هیوادونو کې چې د مخ سفارتونه دي لاغو سره د موږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حد ته رسېدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو. ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټول لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي.
ښاغلی بوتقی که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ، خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وای ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان استولی دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغه هیوادونو نومونه وانخیستل چې دوی ورته ډیپلوماتان استولي، خو ویل چې دغه چاره له پخوا اوس ښه روانه ده. له دې وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو حکومت یوازې ګاونډي پاکستان ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. ښاغلی متقی په دې غونډه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې اوسمهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماتان افغانستان ته تګ راتګ کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. خو په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی بیا وایي د بی بریالۍ بهرنۍ پالیسي دا هغه مهال کیدی شو چې حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. دا وای له وخت مخکې ده چې د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ د بریالیتوب په اړه بحث وشي.
په کوم مهال باندې چې طالبان خپل بهرنۍ سیاست کامیاب خودلې، متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ یو ملک دوی سره رسمي او ډیپلوماتیک اړیکې د یو نظام، حکومت یا دولت په نوم باندې نه لري. زه فکر کوم دا به ډېر وخت نه مخکې چې طالبان خپل د بهرنۍ سیاست ارزونه وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې د کابل یو شمېر خزینه اوسیدونکو د لاریونونو پر مهال له نړیوالو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی چې تر هغې طالبان د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي ځینې یې پوره کړي او د نورو د پوره کېدو لپاره ورته کار کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د خبري مجله په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن وسل شي چې د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې د ازادي راډیو لاري خبرو. همدارس کوم مرکې چې په راډیو کې خبرو هغه یال تاوریدل شي او د ازادي راډیو ونیس پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو موندل شي. په غزنی کې یو شمېر دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریب او بېوزو خلکو لاس ونیسي او لاسنیوی دی وکړي. دوی وایي وی خواته ګراني زیاته شوې ده، بیکاری زیاته ده او ژمی سخت دی، نو سوداګر او ملي شتمن دي، شتمن او ملي سوداګر دي د خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روغتون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خواته ګوري. قدرت الله وای ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده، دغه تکلیف دي، مې دغه لرم، دا پایپ در پکې اچ مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته، ولاکه دی بی خو نه دی ګولۍ نه دی دوا نه دی خیواریان پاتې نشته. هلته په کور کې مصرف را پسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو، یا چې اوس چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې ماسه درې میاشتې پاتې ده، یا چې دغه مشکل دی، یا چې اوس څنګه راوکړم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلې، ګرانۍ یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بېکاره سوي دي. خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسني بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانۍ او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر متابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ د خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایهدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو خو په اوسني وخت کې یې اړتیاوې زیاتې سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوآباد سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
داری فصل سرمایه زمستانی
د جمی د وسنی سړی هوا غربت او بې وزلی په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په وسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرانګه په غزنی کې هم سخت ګرانی، بیکاری او د ژمی زیات سړزګۍ خلک له سخت ستونزو سره مخ کړی دي.
په غزنی کې دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له بې وسلو سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، نړیوالو د افغان حکومت سره مرستې بندې کړې. طالبان اوس نه دي توانېدلي چې په منظم ډول د مامورینو معاشونه ورکړي. په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو له حکومت معاش اخیست، خو نړیوالو مرستندویو سازمانونو په وروستیو کې ځینې خلکو ته معاشونه رسولي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د روغتیا سیستم په برخه کې معاشونه تادیه کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د څانګې مشر پیټریشیا ګوسمن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړې د اغیزو، د مرستو د نشوالي او سره د کورونا وبا د روانې څپې له ګواښونو سره مخامخ دي، او د دې له خاطره نړیوالو اوس د افغانستان له شاوخوا 15,000 روغتیایي کارکوونکو سره د ماشون رشمنه کړې ده او دا ماشونه یې ځینو ته رسولي هم دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی پاره ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. مارسلا مرسلا او که مرسلا په غزنی کې وغونډې ده. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو د دې خبری مجله په ورسوي کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکو چې دا څنګه سیمه ده او څه خصوصیات لري. خصوص دمګړې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما او د غنړیوارو له خوا چې کوم د مرستې کې متاسفانه د حقدارو ته نه رسیږي او ډیر د هیوادونو له خوا مرستې هغه پیغامونه او د خبرونه مون رسنن دلارې او ول متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته د مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنگیدل دي خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ یاست. زه د اسلامي امارت مشرانو نه د غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرستې چې د خارج مملکتونو نه راځي دا باید مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلق دی، بیوازله دی، خو بیا هم بعضی دستی چه لگورخی اقتصادونه اگوی زانو تا باید بنده نیسی، دخه که باید دوی و توجه کنو.
زید ازادی رادیو کارکون کو آوریدن کو طولو تا سلامونه وایما. زوی یوسف غزنی ولایت ګیرو لسوالی نه دا پیغام درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو لسوالی ته کومې مرسته راغلې ده؟ اس غریب خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایستل ریپ طالبانو کې افغانانو کې هغه خلک ودا مرسي وړي دي، اس غریب تر رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټا کې چې و غریب ته د مرسته ورسیږي، نو د یو بادان او ټول بادان مرسته وړي دي، غریبان ټول پات دي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د سپورت لډګره. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په فارس خلیج ته تللې ده، قطر ته روانه شول او په ټاکل شوې ده چې په عربي متحد اماراتو کې د هالند له ټیم سره درې ورځې لوبي وکړي. دا لوبي د افغانستان لپاره ډېر مهم دي او د هالند لپاره هم مهم دي، ځکه چې د کدا لوبي افغانستان وګټي په راتلونکو کې به نړیوال جام ته پرته لدې چې هغه مراحل تیر کړي نړیوال جام ته بلاره پیدا کړي. د افغانستان نومړی لوبه پوره دوی اونۍ وروسته لننه، یعنی د جنوري په 20مه ده، بل لوبه بیا یو ورځ ترمنځ، بل ورځ په 20مه، او بل بیا ورځ ترمنځ یو ورځ وروسته په 25مه ده. او دا لوبي د افغانستان په کوربه توپ تر سره کیږي، په غاړه دي چې په قطر کې تر سره کیږي، وبښه په اماراتو کې نه. او د افغانستان د دې لپاره چې په خو بتل د افغانستان لوبي په عربي متحده اماراتو کې تر سره کیدونه زما په ذهن کې مغه خبره و. او افغان ټیم هم لوبډل هم قطر ته رسیدلې ده او هلته تمرینات پیل کړي دي. اوس په غزنی ته مخه کړو. مرسله 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 او اوسنۍ مرسله د غزنی پاندړو ولسوالي کې وخوندې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واوري اچوي، د دې خپل کور له همسایه سره د واوري ورېدو د خوشحالي اظهار هم کوي.
واره به خې زیات شي شش کار شي شي درنیم دي، او دا دې څه باران نه مو سره و کس دا ډېر وچکار نه راغله، دا غریبانو کار یو څه سره و سي.
دا هیبات ډیرای نور سیمو پرنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنی کال د لومړی واوري ورېدل پیل سول. اټکل کیږي چې دغه واوري ورېدل به په وقفي شکل څو ورځې دوام وکړي، خو د سژنی او واوري ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خواته په هیواد کې بیوزلی زیاته سوي، ډیرای خلک د سون توکي نه لري، لا زیات سرزګي څخه کړيږي، لا بلې خوا وطن سختي وچکالی ځپلی، او بل لور ته بیا ډیرای بزګران او کروندګر ورته خوشاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیری وچکالی نا امید کړی وو، خو اوس یې بیرته هیلې را ژوندۍ سوي دي. د هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه، او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي، دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پې کولای شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه وریږي، خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کیږي، نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سه کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې د اوبو سي بېرته اوبه کیږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لندو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.